سلامونه ستړي مشه تاسو ته وکړه کله زده رادیو ناوړی په افغانستان کې دا مخام شپږ بجې دي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو په کنړ کې د طالبانو چارواکي دا کوي چې پاکستاني ځواکونو پرون په دانګام او مروره ولسوالیو باندې د توپونو ډزې کړې دي. په کنړ کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس نجیب الله حنیف نن ازادي راډیو ته وویل کله چې دوی پاکستاني پوځیان د یو سړک له جوړېدو راوګرځول هغوی برید وکړ. د طالبانو د استخباراتو یو غړي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل خپل نوم واخلي ازادي راډیو ته وویل د متقابلو ډزو پر مهال دوه پاکستاني عسکر ټپیان شوي دي. د پاکستان حکومت روسه په دې اړه څه ویلي نه دي. د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ شاوخوا دوه میاشتې مخکې جګړه وشوه چې بیا د قطر او ترکیې په منځګړیتوب دوی ترمنځ قربانده شو. د جرمني د کورنیو چارو وزیر وایي هغه افغانان چې موافقه ورسره شوي چې جرمني ته راشي هغوی به په راتلونکو دوونیو کې ولیږدول شي. الکساندر دروبرنیت نن آر این ډی په نوم د رسنۍ یو ګروپ ته په برلین کې وویل چې د دې افغانانو شمیر شاوخوا 1550 ته رسیږي چې اوس په پاکستان کې دي. ښاغلي دوبرنیت زیاته کړه چې د دې کسانو د انتقالېدو په تړاو له پاکستاني چارواکو سره په تماس کې دي او ښایي د ځینو کسانو کارونه د روان میلادي کال تر اخره خلاص نه شي، نو که داسې وشول د هغوی غم به په نوي کال کې وخوري. د سه‌شنبې په ورځ هم په چارتر الوتکو کې 168 افغانان جرمني ته انتقال شول. په پاکستان کې شاوخوا 1500 نور داسې افغانان شته چې جرمني پخوا ورته ویلي چې دا کسان به د هیواد ته انتقالوي، خو په وروستیو کې برلین وویل چې دغه کسان جرمني ته نشي لیږدولی. د سولې لپاره د اوکراین پلاوی د امریکا د متحده ایالاتونو په لور روان شوی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن وویل چې دا هیئت به سبا او بل سبا د امریکا د متحده ایالاتونو له مذاکره کوونکو ټیم سره خبرې وکړي. زلنسکی د رسنیو د واتس اپ یو چټ کې خبرې اعلان ته نن وویل چې تر دې دمه د سولې وروستۍ منل شوې طرحه نشته. د اوکراین ولسمشر بیا خپله پخوانۍ غوښتنه له خپلو متحدانو څخه وکړه او څرګنده یې کړه که روسیه جګړه نه دروي له اوکراین سره مرستې زیاتې کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اوکراین کې د سولې لپاره یو طرحه وړاندې کړې چې له مخې کیف باید د خپلې خاورې له ځینو برخو تیر شي. د اوکراین ولسمشر له دې طرحې سره مخالفت کړی دی. او د امریکا سنا د 2026 مالي کال لپاره د 901 میلیارد ډالرو دفاعي بودیجه په خوځ اکثریت تصویب کړه. د چهارشنبه په ورځ د سنا واویا غړو له دې بودیجې سره موافقه وکړه او د سنا 60 غړو مخالفت ورسره څرګند کړ. د لایحې تیره اونۍ د امریکا د استازو جرګې له لوري تصویب شوې وه. په دې لایحه کې د پوځي پرسونل لپاره د معاشونو د 4% زیاتوالی او له روسیې او چین سره د پوځي سیالۍ په خاطر د نظامي تجهیزاتو د پیرلو غوښتنه شوې ده. د سنا تر تایید وروسته اوس لایحه سپینې ماڼۍ ته استول شوې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ لیکلي. د کنړ په دانګام او مروره ولسوالۍ کې یو ځل بیا د پښتني پولیسو، طالب چارواکو او پولیسو ځواکونو ترمنځ نښته شوې. نشي تلفات لري او کنه؟
ډزې شوې دي د هغه طرف نه په ترخو او براولو هغه اخې ته نږدې په شهیده باندې په دغه ځایونو کې توپونه لګېدلي دي. ځاني جیانونه لري، تر اوسه خو مالي جیان لري.
وړاندې به د دغې نښې په اړه وروستي جزئیات هم درته ولرو. بل پلو بیا هغه افغان کډوال چې پاکستان په دې وروستیو کې اړکړي چې له دې هېواده ووځي وایي مالونه یې ورته نه ورکول کېږي.
جما والا خپل سامان پاتې ده، ایران یم ورته که ورځې پولیس یې نیسي په پنجاب کې د موږ ترافیک کېدلي دلته وزغلي که خپل کالي پسې نه شو تللی دا به څه کوو.
لا دې سربیره د افغانستان په پکتیا او د خوست پردیس ترمنځ په لارو کې ترافیکي نښې لګول شوي دي. دا چې ډرایور سره به څومره مرسته وکړي چې د ترافیکي پیښو مخه ونیسي په دې اړه به هم درته راپور ولرو. نه مطالبه مشته ملتیا هم غواړم.
نږدې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشي. ز فريد سيالمو په تخنیکی چارو کې را سره سيد قدر جلالوف دی. په کونړ ولایت کې د طالبانو حکومت سیمیز چارواکي ادا کوي چې پرونه وخته پاکستاني ځواکونو د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې افغانستان غاړې ته د توپونو ډزې کړې دي. کونړ ولایت کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس او د استخباراتو یو مسؤل ازادي راډیو ته وویل چې د بریدونو وروسته له هغې شوي چې پاکستاني ځواکونو خپلې یوې پوستې د سړک غزه وخو طالبانو یې د دې هڅې مخه ونیوله. د طالبانو سیمیز چارواکي پاکستاني لور ته د دوو کسانو د مرګ شوبلې ده هم کوي، خو د پاکستان حکومت روسه په دې اړه څه ویلي نه دي. نور تفصیل د فیروزی عزیزی په اړه ورکې.
د پاکستان او طالبانو حکومت ترمنځ د ډیرو ناندریو اړیکو ترنګلتیا او څو پړاو مذاکرات وروسته د طالبانو حکومت ادا کوي چې پاکستان یو وار بیا کونړ ولایت کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د افغانستان په خاوره بریدونه کړي دي. په کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس نجیب الله حنیف د پنجشنبه په ورځ د ډسمبر په 13مه سهار وختي ازادي راډیو ته وویل پاکستاني پوځیانو د خبره یو ځل بیا سرغړونه وکړه او چهار شنبه ناوخته د دانګام په یو شمېر سیمو د توپونو ډزې وکړې. خود دغه ولایت د استخبارات یو چارواکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې دا نښتې په مروره ولسوالۍ کې هم سوي دي.
تقریبا ورمین ورسته جنگ سو جیدانگا مرسواری بینشوی کاندو کی پاکستانی پوزونو مختل سی خپلی پوستی تا سرک پورتا کی مارت اسلامی مجاہیدینو بیدی غوم خانی والی دا دزو تا بادولا سای باغو کی پاکستانی طرف ندو کسا لگی دلی دیو دی خواه تلاپات نلری یقین ورسته دی مروری پولسواری کی هم دزی سرسوی بی دی یقین خوانا توپون را غلی دیو یو عام کس تقریبا لسو پوری وزی لگیدلی پی وقت مرمی.
خود پاکستان حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي. ځینې عام خلک که څه هم وایي پرونه یو نښتو ویرولي، خو زیاتوي چې لا هم خپلو سیمو کې دي او غوښتنه کوي چې دا روان حالات دی د دواړو خواوو د حکومتونو ترمنځ زر تر زره پای ته ورسول سي. له دې ډلې د کونړ ولایت د مروري ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل دغشان د دې ولایت د دانګام ولسوالۍ د شاهي کنډاو سیمې ته نږدې اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
دا وخت په وخت نښتو څخه زموږ غریب ولس ته ډېرې اندېښنې وي، ځکه چې د نښتو په وجه هجرت او مهاجرت واقع کېږي. او بل زموږ غوښتنې د افغانستان د اسلامي امارت د رهبرۍ له مقام څخه دا دي چې کومې ستونزې زموږ ګران هېواد د ګاونډي سره لری باید د خبرو اترو او ډیپلوماسۍ له لارې حل کړي، دې ستونزې ته اساسي حل لاره ولټوي.
د یادونه ده چې د پاکستان او طالبانو حکومت د جګړو نښتو او مرکزو دې پای ته رسیدو په موخه څو ځلې په دوها، استانبول او ریاض کې سره مذاکرات هم وکړل، خو کومه پایله یې نه ده ورکړې. پاکستان تل په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د شتون ادعا کړې او وخت په وخت په دې هدف د هوایی بریدونو ترڅنګ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې ځمکني بریدونه هم کړي چې ډیری وخت د مرکزوب دی لامل سوي دي. خو طالبانو په وار وار په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان په اړه د دې هېواد تورونه رد کړي او دا یې د هغه هېواد کورنۍ ستونزه یاده کړې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې یو ځل بیا د کندهار ولایت په مروري او دانګام ولسوالۍ کې د پاکستاني پولیساتو او طالب پولیساتو ترمنځ نښته رامنځته شوې ده. بلبله د پاکستان د پنجاب او سند ایالتونو د پولیسو د نیولو له ویرې خیبر پختونخوا ته راوتلي یو شمېر افغان کډوال چې ډېری کوچیان دي وایي
اوس پولیس اجازه نه ورکوي چې دوی خپل مالونه راوباسي او څوک چې ورځي نیسي. دوی وایي هلته د کورونو کرایه پرې اوړي او دلته په وچه پاتې دي، نو وړ دي چې خپل مالونه هم را انتقال کړي. د دوی یو شمېر استازي هم دا خبره تاییدوي. نور تفصیل سنا کاکړ نه اورو.
په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي پاکستانی پولیس د خپلو مالونو د لیږد اجازه نه ورکوي او نیسي یې. دوی چې ډېرې کوچیان دي، چهارشنبه د سپتمبر په 18 ازادي راډیو ته وویل د پولیسو د نیولو له ویرې خپلو کورنیو سره خیبر پختونخوا ته راوتلي، خو اوس پولیس اجازه نه ورکوي چې دوی خپل مالونه راوباسي. یو تن دغو کډوالو چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
دې ما سامان پاتې د خپل سامانو ته نسو ورتلی. پینډۍ کې ډېره سختي ده، پولیس والا تنگول کوي. اوس مونږ ته لار راوښي، مونږ څه شی وکلتم پرېږدي نه سامانونه راوړي، د کورو کرایه نه راپسې روانې دي، خپل سامانو ته سیرانې دلته ساړه دي، مونږ څه شی وکړو.
یو بل کډوال چې ده هم نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته ورته خبره وکړه.
جما والا خپل سامان پاتې ده، ایران یم ورته که ورځې پولیس دې نیسي. په پنجاب کې د مونږ تر تښتېدلي دلته وزغلي، که خپل کالیب شه نسو تللی دا به څه کوو.
په پاکستان کې د افغان کوچیانو یو مشر حاجي دریا خان هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا خبره تاییده کړه.
دسې په سلګونو، دسې بزرګونو، دسې بلوچستان کې، دسې کراچۍ کې، دسې پنجاب سیمو کې افغانانو باندې چې پریشر راغی، دوی خپل سر وویست، خپل عزت یې بچ کړ. سامانونه د ډېرو خلکو پاتې دي کرایي کورو کې، په خپلو جویو کې داسې خلک دي چې هغه بې څوکه خلک دي، دغو سامانونه پاتې دي وروره.
د پاکستان حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي، خو په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیله منیزه کاکړ تاییدوي چې د پاکستان حکومت لخوا پاکستاني پولیسو ته ویل شوي چې افغانستان خوا که څوک ځي مخه یې منیسي، خو که بېرته راستنېدو کې وي مه یې پرېږدي. نوموړې زیاتوي چې دا کسان کولی شي افغانستان ته ولاړ شي او بېرته پاسپورټ او ویزې سره خپل د کور سامانونو پسې راشي.
دوی افغانستان ته لاړشي، واپس په خپل پاسپورټ ویزا باندې راشي، خپل سامان دوی وړلی شي. داسې څوک نه پوهېږي د کراچۍ نه پېښور ته تللی او بیا واپس کراچۍ ته راته غواړي او د دې دینه خپل سامان وړي، نو پولیس ورته په لیارې کې مشکلات جوړوي. دا رنګ مطلب رنګ اجازت نه ورکوي.
په پاکستان کې د اکتوبر میاشتې له لومړۍ لسیزې وروسته د پاکستان او طالبانو حکومت ترمنځ د اړیکو تر ترینګلتیا وروسته د افغان کډوالو د نیولو بهیر چټک شوی چې کوچیان هم پکې شامل دي. مخکې دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو چې سند او پنجاب کې د پولیسو د نیولو او ځورولو سره مخ دي، مالونه یې نه خرڅېږي او عام قصاباني هم نه اخلي. دوی د پاکستان له حکومت او وخت غوښتی و. پاکستان د 2023 کال د سپتمبر په میاشت کې پریکړه وکړه چې په څو پړاوونو کې له دې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرې یا UNHCR ویلي له هغه وخته بیا د روان 2025 کال د نومبر تر 10 پورې پاکستان لږ تر لږه 1.3 میلیون افغانان خپل وطن ته ستانه کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته
تاسیز مکه گلاسده رادیو نوری. د پکتیا ولایت د ترافیکو ادارې لخوا د ګردیز خوست لوی لارې په اوږدو کې 1200 ترافیکي نښې او علایم نصب شوي. ځینې مسؤلین وایي د دې نښو او علایمو له نصبولو یې موخه د ترافیکي پیښو مخنیوی، د ترانسپورتي وسایلو ښه تنظیم او د ځمکنیو ترافیکو له نړیوالو اصولو او معیارونو سره د خلکو او موټر چلوونکو بلدول دي. پخوا د ګردیز خوست د اوږدې لارې په اوږدو کې د ترافیک نښو د نشتون له کبله ځینې وخت ترافیکي پیښې رامنځته کېدې چې مرګ ژوبلې هم رامنځته کوله. نور تفصیل د نجیب الله لوخیل په دې راپور کې اورو.
د پکتیا ولایت د ترافیکو ادارې لخوا د ګردیز د تیرې کنډو له سره بیا د سدخیلو تر پله پورې چې د خوست سیمو ورڅخه پیلېږي د لویې لارې په اوږدو کې 1200 نسبتا ښه کیفیت لرونکي ترافیکي نښې یا ترافیکي علایم نصب شول. مخکې هم د یاد لویې لارې د ځینو برخو د جوړېدو وروسته به یو شمېر ترافیکي نښې لګول کېدې، خو دا لومړی ځل دی چې په یو وار په دې ټول اوږده مسیر دا نښې او علایم نصبېږي. د پکتیا د امنیه قمندانۍ استازي منیب زدران مشال روریته وویل
د تیرې کوتل نه پیل د وج زدران ولسوالۍ پورې 1200 عدد دانې ترافیکي لارښوونې نصوص اشارات په دې موخه نصب کړي تر څو د موټر چلوونکو سره د لارو په اوږدو کې مرسته وکړي چې ټوټل تقریبا سکم 8 میلیون افغانۍ مصرف تیر کړل.
د ګردیز خوست په لوی لار کې توظیف شوی ترافیک اموي کچیر موټر چلوونکو او عام خلک د ترافیکي نخو مطابق لارښوونی عملی کی تر دې ورسره د پیښو مخه نیول کیږي. یو تن موظف ترافیک محب الله وایي
چې خلک ډېر لکم چې کوم ځکه لاوهی لګیدلې او د ترافیکو او هغه لاوهی ته باید متوجه اوسېږي چې کوم تاریخ باید موږ مختلف شو لاوهی په مطابق سودی مختلا شمشال نه دسه مخمخ کیږي نه پوله تپولیس ترافیک او زامت په تکلیف باندې موږ د خلکو په خدمت کیو.
موټر چلون کې او سیموال وای د دې لوحو په نسبی دوسره لپایله د ورځ او شپې له خوا په موټر چلونه کې اسانتي آرامه زده شوی. د پکتیا اوسیدونکو دینا رابط وای
ماشاءالله الحمدلله دا ترافیک نه کې نه کنه چې لګول شوی د زمونږ لپاره او د یامې په کې لپاره ډېر د ګټور دی او د دې سره د ترافیکي مخنیوي بيخي زیات کمک سره مخ کیږي ځکه چې مخ تقریبا بعض خلک بو بیسواده بو په غبنه پوهید د دې لپاره لګولې د چ مثال درځي کې باید سرات څومره وی او په څومره کنټرول سره باید موږ مثال وکړو سرات سپیډ سره
په ورته توګه د ګردیز خوست د لوی لارې او تن ټیکسي چلوونکو نور الله احمد زئی په دې مسیر کې د ترافیکي نخو او علایم مناسب دل یو خګام بولی او له خلکو غواړي چې ساتنې ته پام وکړي.
تیرې پوتل کې لګېدلې د زترانو ساتو کنډو کې دا شان چې دی دا یو خاطه د ډرایور د پاره او رهنما ده بلې خواته د وطن ترقی ده د موږ د سړک جوړښت ده اله کومه د خلکو نه چې دا وسره ډېر احتیاط
یاد دیوی د افغانستان د لوی لارو د سړکونو تنګوالی د سپرلۍ او بارونکو موټرو په سرعت او تیزوالی کې بې احتیاطي او د منظمو ترافیکي علایم او نه خونښتون له مهمو ترافیکي ستونزو ګڼل کیږي. د ترافیک موظفین هم د لوی لارو د خوندیتوب او په دې مسیرونو د موټرو او خلکو د تګ راتګ لپاره ترافیکي علامې او نښې مهمې بولي او وایي دغه نښې موټر چلوونکو ته په ټول مسیر کې د موټرو د سرعت او تیزوالي د حد او خطرناکو ځایونو په اړه خبرداري ورکوي چې په دې توګه د ترافیک په نظم کې خوالی راځي او د پیښو د امکان کچه راټیټوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
تاسو زموږه کله ازادي راډیو نه اورئ وړاندې به په دې سره راپور اورئ چې نن د سپتمبر 13 د کډوالو نړیواله ورځ ده. دا چې افغانان په کوم هیوادونو کې کډوال دي په څه ډول وضعیت کې ژوند کوي او تیر یو کال د افغانانو په ځانګړې توګه هغوی چې له ایران او پاکستان ته راستانه شوي څه ډول یو کال ورته تفصیلي راپور به ورسره واورئ. خو اوس ورځو یوه نړیواله موضوع راخلو. کرملین وایي چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره تماسونه ټینګوي چې پوه شي چې واشنګټن له اروپایي چارواکو همداراز اوکراینی چارواکو سره په اوکراین کې د احتمالي سولې په تړاو څه ویلي دي. بل لور ته اوکراین د متحده ایالاتونو ته پلاوی استولی چې د اوکراین د سولې د پلان په اړه خپل دریځ له امریکایي لوري سره یو ځل بیا شریک کړي. نور تفصیل احمد چیبر نورو.
د یو شمیر راپورونو له مخې ټاکل شوی دی چې د امریکا او روسیې چارواکي به د شنبې یا یکشنبې په ورځو په میامی کې سره وګوري او د روسیې په پلاوي کې به په اقتصادي چارو کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځانګړی استازی کارل دیمیتریف شامل وي. کله چې د میامی د غونډې په اړه د کرملین له ویاند دیمیتری پسکوف څخه خبریالانو د پنجشنبې په ورځ پوښتنه وکړه هغه وویل چې موږ له امریکایي لوري سره تماسونه ټینګوو چې دوی له اروپایانو او اوکراینیانو سره د خبرو پر مهال څه نتیجو ته رسیدلې دي. د رویټرز اژانس د راپور له مخې متحده ایالاتونو په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره هم له مسکو سره هم له کیف سره او هم له اروپایي مشرانو سره خبرې کړې دي خو کومې ځانګړې موافقې ته نه دي رسیدلې. بل لور ته د چهارشنبې په ورځ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل کچیرته کیف او اروپایي مشران د واشنگتن د سولې له پلان سره موافقې ته نه رسی شي روسي ځواکونه به په زور له اوکراینی پوځیانو نور سیمې لاندې کړي. اروپایي مشرانو ویلي دي چې دوی به د کیف د دریځ ملاتړ وکړي که چیرته روسیه په اوکراین کې بریالی شي ځکه چې بیا دا اندېښنه شته چې روسیه بله ورځ د ناټو پر یوه غړي هیواد برید وکړي. کرملین بیا بیا دا ادعاوې رد کړې دي چې روسیه د ناټو پر کوم غړي هیواد حمله کوي. روسیه د اوکراین د خاورې څخه باندې 1900 کې مسکه لاندې کړې ده چې په دې کې د کریمیا ټاپو وزمه هم شامل ده چې په 2014 کال کې له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. بل لور ته ټاکل شوی ده چې د اوکراین یو پلاوی د جمعې او شنبې په ورځو د امریکا د متحده ایالاتونو په میامی کې له امریکایانو سره په اوکراین کې د جګړې د ختمېدو په تړاو خبرې وکړي. د اوکران د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د امریکا له طرح سره چې اوکران دی د خپل خاوري له چنو برخو تیر شي کیف موافق نه دی او له خپل اروپایي متحدانو سره هڅه پیل کړې دي چې په دې طرح کې تغییرات راشي.
له خبرونو ور اخوا
نن د سپتمبر 13مه د کډوالو نړیواله ورځ ده. په ایران او پاکستان کې یو شمېر میشت افغان کډوال وایي چې دوی د مهال په سخت حالت کې ژوند کوي او د پولیسو له ځورونې افغانستان ته د جبري ایستلو ویره لري. یو شمېر کورنۍ بې ځایه شوي افغانان هم د ژمي په سړه هوا کې د خیمو لاندې د خپل ناوړه وضعیت له امله شکایتونه کوي. د بخښنې نړیوال سازمان لخوا د نوو خپرو شوو شمېرو له مخې یوازې ایران او پاکستان سره کال 2.6 میلیونه څخه ډېر افغانان په غیر قانوني ډول افغانستان ته ستانه کړي دي چې 60% یې ښځې او ماشومان دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
زمانی که ما جای مراجعه میکنیم به خاطر کار میگن شما مدرک قانونی چی داره ما رو نمیگیرد.
مرضیه محمدی په ایران کې میشت افغان مدنی فعال او کډواله ده. دا د طالبانو تر واکمنۍ وروسته او د امنیتي ګواښونو له امله له خپلې 12 کسیزې کورنۍ سره له افغانستانه ایران ته تللې ده. مرسي ازادي راډیو ته وویل چې دا له 2 کلونو راهیسې په ایران کې ژوند کوي خو له هغه وخته چې د استوګنې اسناد نه دي تمدید شوي بې برخلیکه او له ټولو خدماتو محرومه ده او په ناڅرګند حالت کې ژوند کوي.
از ترس از اینکه ما مدرک ندارم شبا خواب میبینم که ما بیرون میرم.
د دې لورې چې اسناد نه لرم د شپې خوب کې وینم چې بیرون وزم پولیس مې نسی. پلار ورونه او هیڅوک مو له کوره وتلی نشي. د دې لپاره چې اسناد نه لرو روغتون ته تللی نشو. زموږ سیم کارتونه قطع کیږي، بانکي کارت نه راکول کیږي. زه ډیره بې برخلیک حالت کې یم. که افغانستان ته بیرته ستنه شم هلته مې هم ژوند ته ګواښ دی.
په ایران کې د افغان کډوالو نیونې او ځپل وروسته له هغې زیات شوي چې تهران روان کال په پیل کې اسرائیلو سره د ایران د 12 ورځنۍ جګړې وروسته د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو هڅې ګړندۍ کړې. د روان کال په پیل کې ایران د نږدې 2 میلیونه افغان کډوالو د سرشمیرنې کارتونه لغوه کړل او د دوی ایستلې پیل کړل. د ایران سرحدي پولیسو نه یوازې دا چې افغان کډوال نیولې او وهلي بلکې په دې وروستیو کې پر پوله یو شمېر په ډزو وزلې او ټپیان کړي دي. د ایران د بشري حقونو سازمان حالواش د نومبر په 14مه په یو راپور کې وویل چې د ایران د سیستان بلوچستان په سروان سیمه کې د ایراني سرحدي ځواکونو لخوا لږ تر لږه 9 افغان کډوال وزل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. د سازمان د 2024 کال د اکتوبر پر 14مه هم راپور ورکړی و چې د ایران سرحدي ځواکونو د سروان په سیمه کې په 300 افغان کډوالو ډزې وکړې او په بمونو یې والوزول او وی ویل چې په دې پیښه کې له 60 څخه تر 70 پورې کسان وزل شول. د ایران سربیره د افغانستان بل ګاونډي پاکستان هم سکل د افغان کډوالو د نیولو وهلو ځورولو باج اخیستلو او ایستلو پروسه په چټکۍ سره شدیده کړې ده. په اسلام آباد کې یوې بې سرپرستی میرمنې چې په خبره یې 2 ځلې د پولیسو لخوا نیول شوې ده وویل چې پولیسو لخوا د نیول کېدو او افغانستان ته یې د استولو له ویرې په یو لرې پروت کلي کې ځوان کوي چې اقتصادي وضعیت یې خراب دی. د چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نو میرا پور کې خبر سي ازادي رادیو ته وویل
چېر مردم د شرایط خراب قرار دارد. چېر وضعیت خراب است.
خلک په ډیر بد حالت کې دي او شرایط ډیر خراب دي. زه خپل 2 ځلې نیول شویم. حاجی کم ته یوړم خو د ملګرو په مرسته بیرته رازاده شوم. فعلاً یو لري پرتی سیمه ترغلی یو یو خوده مونیول چې نه بریښنا لري نه ګاز. زه پیریکی پخوم او چیرمی دا پاکستانیانو پشان بدلوم او بیای بازار تورم او پلورمی او خپل شپا و رز اپریتی روو.
پاکستان ظاهران روست لحقی چی دا اکتوبر پی غلسمه دا جوران کرخی پوگدو که دا طالبان و پاکستانی زواکونو تربانس دا سخت نخط و روست دا طالبان و حکومت سرای عدی که خراب اسوی پا دا حیوات که پرمیشت و افغانان و فشارون دا پا اونوارد سیاد کردی دی. دا پاکستان دا کورنوی چار وزیر محسن نقوی دا دسمبر پلومدهو که دا غیر قانونی افغان کدوالو دا نیولو لپاره د عملیاتو د شدیدیدو اعلان وکړ. وی ویل چې عملیات به د سیمه ییزو پولیسو افسرانو په کچه پیل او په غیر قانوني افغان به ونیول سي. پاکستان د 2024 کال په سپتمبر کې پریکړه وکړه چې د افغان کډوالو د ایستلو پروسه به په 2 مرحلو کې پیل کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري UNHCR ویلي چې له هغه وخت راهیسې د 2015 کال د نومبر تر 13مه پورې له 1.8 میلیونه ډیر افغانان افغانستان ته ستانه سوی دي. خو د افغانانو بې ځایه توب یوازې له افغانستانه بهر باندې نه خلاصه کیږي، بلکې په کورنۍ کچه هم له خپلو اصلي سیمو بې ځایه سوي او په سختو شرایطو کې ژوند کوي. د دې کورنیو بې ځایه سوي له ډلې یو شمېر چې په افغانستان کې د طبیعي پیښو له امله خپل ټول ستا له لاسه ورکړي، وایي چې له جدي ستونزو سره مخ دي. د کونړ ولایت د چوکۍ ولسوالۍ د چلا سیمې اوسیدونکی فرید چې په اګست میاشت کې د وروستۍ زلزلې د قربانیانو دی، وایي
کوم وخت نه چې دا زلزله شوې د هغې وخت نه دی خو مسول په زندګي یو څه ډېره سخته شوې ده، ځکه چې مشکل له خیمې زندګي ده او مشکلاتونه د مریضانو شته چې خلک مریضان کېږي، هوا سړه ده، یخ هوا ده، نو ماشومان مریضانېږي یا زنانه مریضانېږي. په وخت سره دوایي د ډاکټرانو مشکلات وي، او بل دا چې کورونه باید جوړ شي، کورونه ډېر زیات ضروري ځکه د خیمو زندگی د سوي چې ډېره سخته ده.
د افغان او بې ځایه سوي داسې وخت د خپل خراب وضعیت او ننګونو په اړه اندېښنې او شکایتونه مطرح کوي چې د ډسمبر 13مه د کډوالو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د پنجشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه د دې ورځې د نمانځنې په مناسبت لیکلي چې کډوال د کارګرانو، زده کوونکو، کار خلقونکو، هنرمندانو او نورو په توګه د خپلو اصلي او مقصد هیوادونو کې د پرمختګ پیاوړي محرکین دي. ملګرو ملتونو له ټولو هیوادونو غوښتي چې د نړۍ د 300 میلیونو کډوالو سره د مرستې لپاره سره متحد سي. ملګرو ملتونو مخکې په خپل ویبپاڼه لیکلي و چې د کډوالو نړیواله ورځ هغه ورځ ده چې ملګري ملتونه یې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د تجربو، ننګونو او ونډو د روښانه کولو لپاره کاروي. د سازمان د هم ویلي چې دوی د اقتصادي ودې د لوړولو او خپلو کورنیو او ټولنو ته د پیسو په لیږلو په خپلو اصلي هیوادونو کې د پرمختګ څرخ ته حرکت ورکوي. افغانستان یو له لویو هیوادونو دی چې وګړي د مختلفو دلایلو له هغې ډلې د لسیزو جګړو، سیاسي بې ثباتۍ، وچکالۍ او اقتصادي ستونزو له امله بېلابېلو هیوادونو ته کډوال سوي دي. په کوربه هیوادونو کې په ډېرو مواردو کې د دې افغان کډوالو بشري حقونه نقضېږي، خو د کډوالو د حقونو سرغړونه د دوی په ژوند کې کوم ناورینونه رامنځته کوي؟ د کډوالو د چارو پوه عبدالرازق عدل ازادي راډیو ته وویل
زمانی چې حقوق یک ماجر متاسفانه نقض می شود، زنجیره از بحران ها شکل می گیرد.
کله چې د یو کډوال حقونه نقضی کی د ناورینونو لړۍ رامنځته کیږي، مزمنه اضطراب، ژور خپګان، د بې هویتۍ له امله کمزوري کیدل، بل اقتصادي استثمار دی چیرې چې غیر قانوني کډوال اکثرا سخت کار، تور کار او پټیټر تنخواه او پرته له بیمې کار کولو ته اړیستل کیږي.
دا وایي چې کډوال د نړیوالو کنوانسیونونو په ځانګړې توګه د ژینو د 1955 کنوانسیون پر بنسټ د ژوند حق هغه ځای ته چې ژوند ته خطر دی په زور نستنولو، بنسټیزو خدماتو ته د لاسرسي حق، د کار کولو حق او نورو مسایلو څخه برخمن دي. دا په داسې حال کې ده چې د بښنې نړیوال سازمان په دې وروستیو کې د یو راپور په خپرولو د افغانستان له ګاونډیو اروپایي هیوادونو غوښتي و چې افغانستان ته د کډوالو جبري ستنول بند کړي. د بښنې نړیوال سازمان د نویو خبرې سوي شمیرو له مخې یوازې ایران او پاکستان سږکال له 2.6 میلیون څخه ډیر افغانان په غیر قانوني ډول افغانستان ته ستانه کړي دي چې 60% یې ښځې او ماشومان دي. په راپور کې راغلي چې ځینې اروپایي هیوادونو هم د افغانانو د جبري بیرته ستنولو هڅې زیاتې کړې، او د راپورونو له مخې جرمني، اتریش او اروپایي ټولنې د دې پروسې د اسانتیا لپاره له طالبانو سره خبرې اترې پیل کړې دي. د افغانستان د تیر جمهوری نظام یو شمیر پخوانی کارکوونکي، د مدني ټولنې فعالان، خبریالان او د ښځو او بشري حقونو مدافعین د هغو افغان کډوالو په ډله کې دي چې د ایران او پاکستان په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې پناه اخیستي، او ټینګار کوي چې دوی ته د امنیتي ګواښونو له امله افغانستان ته بیرته ستنېدل ممکنه نه دي. د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو او ملګرو ملتونو د استنې غندلي، او د کډوالو پر وړاندې د ایران او پاکستان د نړیوالو مکلفیتونو سرغړونه بللې ده. د بشري حقونو فعالانو خبرداری ورکړی چې د کډوالو دا ډول استل د زیانګالو کسانو ژوند له خطر سره مخ کوي او بشري خوندیتوب او ملاتړ ته زیان رسوي.
که ماشوم واکسین کړي ګزانی نه وهي، د وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخ وي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کیدو ساتي.
درسی ساعت.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ټولو ګرانو زکون کوتا، هله لرم چې ټوله بجوړو او صحت مند بیاسي. زادیانا صلیحی او زلیبیا تاسو ټولو ته د یو لسم ټولګي کیمیا مضمون سلرم لوسته شراغ لاس وایم، او هله لرم چې تلوست تر ورستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځ درسي موضوع ده د محلولونو خواص، د ولسمې صفې څخه پیل تر یو دېرشمې صفې پورې پام لري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د تیر لوست ادامه، یعنی پاتې برخه وایو چې موږ او تاسو په تیر لوست شي محلولونو خواص د هغوی د ایشېدو درجه په همدې ترتیب د هغوی د اسموتیک فشار، اسموس عملیه، هایپوتونیک او داسې نور موږ او تاسو ولوستل. رازو موږ او تاسو د نن ورځې په لوست کښې د محلولونو د کنګل کېدو د درجې هغه ټیټېدل وایو، چې په دې برخه کښې موږ او تاسو وینو چې خالصې اوبه په یو اټموسفیر فشار کښې په صفر درجه د سانتي ګرید کښې کنګل کېږي. یعنی که چېرې موږ او تاسو خالص اوبه وګورو، هغوی په یو اټموسفیر فشار کښې صفر درجه د سانتي ګرید کښې کنګل کېږي. خو د دوی محلول چې ده، کېدای سي محلول یې له صفر څخه په ټیټو درجو کښې د سانتي ګرید چې شو سي کنګل شي، جامد ته واوړي. موږ او تاسو کولای سو چې د محلولونو د کنګل کېدو د درجې ټیټېدل د ترمودینامیکي لارو پر بنسټ هم ترلاسه کړو. په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وایو که چیرې د حل کوونکي د هغوی د نسبي بړاس فشار راټیټ شي، کله چې ټیټېږي دلته د دوی د حل شوي مادې لامل کېږي. یعنی که چیرې موږ او تاسو وګورو د هغوی د محلولونو د ایشېدو په درجې باندې هم دا ډول فشار چې کېږي اغېزه لري، نو یو ماده موږ او تاسو وایي هغه وخت په جوش راځي یا په ایشېدو راځي چې د هغوی دننه بړاس فشار د دباندې د باندني فشار یعنی د اتموسفیر له فشار سره مساوي اوسي. دلته یو ماده په جوش راځي او اوبه خپله په یو اتموسفیر فشار د تودوخې درجه د سانتي ګرید په سل درجو د سانتي ګرید کې چش کېږي په ایشېدو راځي. نو که چیرې په دې وخت کښې موږ او تاسو وګورو د هغوی کنګل کېدلو ته، نو خالص اوبه په یو اټموسفیر فشار کې دوی کنګل کېږي. خو که چیرې محلول یې له صفر څخه په ټیټه درجه د سانتي ګرید کښې وجود ولري، بیا دوی چې شي کېږي کېدای سي چې د صفر څخه په کمو درجو کې کنګل سي. یعنی د دوی د محلولونو خاصیت چې ده، زیات وخت په ژمي کې د سړکونو د یخ په ویلې کېدلو د چټکتیا لپاره هم موږ او تاسو کولای سو چې ترې ګټه واخلو، او دغه د یخ د ویلې کېدلو د چټکتیا لپاره په سړکونو باندې د مالګې هغه یو نوع پوډر دی چې هغه شیندل کېږي، او په عمومي ډول د هغوی د محلولونو د کنګل کېدو درجه د هغوی د خالص محلول د کنګل کېدو د درجه په پرتله ډېره ټیټه وي. نو د محلولونو هغه بړاس چې ده پر هغوی باندې د فشار ټیټېدل د دې لامل کېږي چې په محلولونو باندې د هغوی باندنی فشار دومره وي چې د دوی د ذرو ترمنځ د دننی فشار سره مساوي اوسي، او محلول خپل جامد حالت ځان ته غوره کړي، یعنی د اټموسفیر فشار ورباندې چې شو اوسي زیات وارد سي. په هغه صورت کې نو موږ او تاسو کولای سو د ترمودینامیکي لار پر بنسټ باندې داسې هم ترلاسه کړو د دوی هغه د کنګل کېدو درجه چې د محلولونو د کنګل کېدو د تودوخې د درجو بدلون د محلولونو د مولارټي او یا د مولالټي غلظت سره مستقیما متناسب وي، چې د دې پر اساس باندې موږ او تاسو کولای سو چې د دوی د محلولونو د کنګل کېدو درجه د اپیلوسپیکوک او کریوسکوپیک د لارې چې شوکو لاسته راوړو. په دې طریقه سره موږ او تاسو دلته یو فورمول لرو. لومړی فورمول یې د اپیلوسکوپیک په نوم سره یادېږي، دوهم فورمول یې د کریوسکوپیک نوم سره یادېږي. چې په دې دواړو طریقو سره کولای سو چې د محلولونو د کنګل کېدو د درجې ټیټېدل چې شکو یا کنګل کېدو درجه لوړه یا ټیټه پیدا کړو. زه ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو الکترولیت او غیر الکترولیت محلولونه پېژنو، چې که څه هم د الکترولیت په اړه موږ او تاسو په تېرو
لوستونکو چې هم بحث کړی دی چې الکترولیت مواد هغه مواد دي چې د هغوی اوبلن محلولونه چې د هغوی اوبلن محلولونو کې دوی کولای سي چې په آیونونو باندې تجزیه سي او اوبلن محلولونه یې بیرته د برېښنا تیرونکي اوسي چې د تمور او تاسو الکترولیتي محلولونه وایو. د میلک په توګه کچیرې مرش مثال ورکړو لکه سوډیم کلوراید د خوړلو مالګه ده، دا خپل یو الکترولیت محلول دی ځکه چې خپل د دوی محلولونه د برېښنا تیرون کړي او خپل په آیونونو باندې تجزیه کیږي. ای سی ایل تیزاب یو الکترولیت محلول دی، کولای سي چې د برېښنا جریان د ځان څخه تیر کړي او په آیونونو باندې تجزیه سي. د امونیا مرکب هم په همدې ترتیب سره یو الکترولیت محلول دی او کولای سي چې برېښنا جریان د ځان څخه تیر او بیرته په عین وخت کې په آیونونو باندې تجزیه سي. خو غیر الکترولیت محلولونه ګران تکون کو دا به هغه محلول ته ویل کیږي، هغه الکترولیت دی چې خپل په اوبو کې د غیر قطبي مالیکولونو په اوبو کې د غیر قطبي مالیکولي مرکباتو د حل کېدو څخه یا هم د غیر قطبي محلل څخه کېدای شي چې په لاس راشي، یا هم هغه اوبلن محلولونه دي چې په خپل په محلولونو کې په آیونونو باندې نه تجزیه کیږي، په آیونو باندې نه تجزیه کیږي او اوبلن محلول کېدای شي چې برېښنا جریان د ځان څخه تیر نه کړي، د برېښنا جریان تیر نه کړي. د بیلګې په توګه کچیر موږ تاسو الکول وګورو په نظر کې ونیستو، الکول چې د برېښنا جریان نه تیروي او په ترتیب آیودین مالګه ده کېدای سي چې خپل یا د آیودین عنصر چې ده د برېښنا جریان د خپل ځان څخه نه تیروي او د خپل آیونونو باندې نه تجزیه کیږي، نو ځکه وایو چې دا غیر الکترولیت محلول ده. دا لو ګران زده کوونکو موږ تاسو د لوست په دې برخه کې د الکترولیت ډولونه وایو، یو ضعیف او بل قوي الکترولیتونه دي چې دغه الکترولیتونه چې د خپل په لومړي ځل لپاره په 1800 کال کې د ارهینوس په نوم یو عالم و چې هغه د الکترولیت او غیر الکترولیت محلولونو ترمنځ د کولیګاتیویټي خاصیت د توپیر او د هغوی د الکترولیتیکي ټوټکېدو د تیوري پر بنسټ باندې خپل نظریه داسې وړاندې کړله او موږ او تاسو ته یې روښانه کړل چې یو بنسټیستیکي یې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ته ترتیب کړي دي راکړل. لومړی وایي هغه مواد د الکترولیت دی چې د حل کېدو په وخت کې کېدای شي چې په چارج لرونکو آیونونو باندې ټوټه شي یا هم تجزیه سي، او د آیونونو کمیت او چارج د الکترولیګاتیویټي او ټوټه شوو موادو خواصو پورې اړه ولري. دوهم داسې کېدای شي چې الکترولیت مواد ټول په آیونونو باندې ټوټه نشي ځکه د هغوی له مالیکولونو څخه ځینې یې کېدای شي چې ټوټه شي یا خو ځینې یې کېدای شي چې ټوټه نشي، نو د ټوټه کېدو درجه چې ده د هغوی ته په د سیګما یا هم د سیګما د الکترولیت موادو کیفیت او څرنګوالي موږ او تاسو ته راشي چې د هغوی د ټوټه کېدو د درجه شوو مالیکولونو د شمیرو شمیرې چې شکو پر هغوی پر الکترولیګاتیویټي مادې د هغوی د مالیکولونو په ټولو ټوټه شوو شمیرو باندې چې شکو ویشو چې بالاخره موږ تاسو پوهیږو چې دلته قوي او ضعیف الکترولیت کېږي رامنځته کېږي. په همدې ترتیب بل موږ او تاسو ته وایي کچیرې د الکترونونو د ټوټه کېدو نظریه د الکترولیتونو د ټوټه کېدو درجه موږ او تاسو سیګما د محلولونو له مقداري ځانګړتیاو څخه وبولو، نو کچیرې ماده الکترولیت نه وي نو سیګما مساوي کېږي په صفر سره، خو کچیرې سیګما مساوي په یو سره یعنی یو ته نږدې اوسي په دې وخت کې الکترولیتونه قوي وي، خو کچیرې الکترولیګاتیویټي موادو خاصیت یې ضعیف وي نو په هغه وخت کې موږ تاسو وایو چې صفر کوچنی ده تر سیګما او سیګما کوچنی تر یو، یعنی دلته د قوي او ضعیف مواد یادونه راته کوي. نو د الکترولیتي موادو نور ځانګړتیاوې هم شته چې د هغوی د ټوټه کېدو له ثابت څخه عبارت دي، چې د ټوټه کېدو درجه یې د ټوټه کېدو د ثابت او د غلظت ترمنځ اړیکه، او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ولوستل یا هم په راتلونکي لوستونو کښې به یې تاسو ولولي. نو قوي الکترولیتونه ګرانو زده کوونکو هغه الکترولیتونه وه چې په اوبلن محلولونو کې په مکمل ډول په خپلو آیونونو باندې چش کېږي په آیونونو باندې تجزیه کېږي، چې دې ته موږ او تاسو قوي الکترولیتونه وایو، چې د قوي الکترولیتونو د ټوټه کېدو درجه چې ده هغه مساوي ده سیګما مساوي کېږي په یو سره. خو ضعیف الکترولیتونه بیا هغه الکترولیتونه دی چې د اوبلنو محللونو کې ډیر کم په آیونونه باندې تجزیه کیږي، او د ضعیف الکترولیتونو د ټوټه کېدو درجه چې ده صفر ته نږدې ده چې تاسو یې ویني. نو دلته د غیر الکترولیتونو لپاره د ټوټه کېدو درجه به کېدای شي چې هم په دې وخت کې چې اوسي صفر اوسي. او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ولوستل چې دا قوي الکترولیت او دا هم ضعیف الکترولیت چې ویل کېږي. اوس راځو موږ او تاسو پر قوي او ضعیف الکترولیت باندې یو مثال حلو، چې په دې مثال کې موږ او تاسو ته وایي د فارمیک اسید 0.1 مولر محلول کې د هایدروجن د آیونونو خلزه چې د هغه 0.2 یا 10 په توان ده منفی 3 مولر وي، تاسو د هغه د ټوټه کېدو سلنه یا فیصدي لاسته راوړي. موږ او تاسو فرمول لرو چې فیصدي یا سلنه مساوي کیږي ان آی تقسیم پر ان باندې، یعنی ان آی یعنی د ټوټه شوو مولونو شمیر تقسیم پر ان باندې یعنی د محلول د موادو د مولونو ټول مقدار. موږ او تاسو ته فیصدي په لاس راکړي. راځو دلته د ټوټه شوو مولونو شمیر دی چې موږ او تاسو د هایدروجن د آیونونو غلظت مثال راکړی دی 0.2 یو زر د لس په توان د منفی 3 مولر په همدې ترتیب سره اخلو. پتیش کی تقسیم ہے دھاغوی د محلول د مواد د مولونو په شمیر باندې چې مساوی د 0.1 سره تقسیم وو، چې موږ دا تقسیم کړل او بیا موږ پتیش کی فلک شي ضرب کړل خلو مولر چې د مولر سره اختصاری جی دا پر دې باندې تقسیم کا په سل کې ضرب کا مساوی کیږي په 0.1 سره. په دې ترتیب موږ تاسو نور مثالونه هم حلوالیسو. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو دلته په دې برخه کښې د الکترول په دې لوست کښې موږ او تاسو د محلولونو د کنګل کېدو درجه ولوستله. په همدې ترتیب چې په څو درجه کښې یو ماده یا اوبه چش کېږي په کنګل کېږي، په همدې ترتیب مو الکترولیت او د الکترولیت ډولونه ضعیف او قوي الکترولیتونه ولوستل، چې هر یو یې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو الکترولیتونه هغه مواد وه چې په اوبلنو محلولونو کې په آیونونو باندې تجزیه کیږي، او غیر الکترولیت مواد هغه مواد وه چې په اوبلنو محلولونو کې په آیونونو باندې نه تجزیه کیږي او د برېښنا جریان تیرونکي نه وه، او قوي او ضعیف الکترولیتونه مو هم په همدې ترتیب ولوستل چې ضعیف او قوي الکترولیتونه هغه الکترولیتونه وه چې په اوبلنو محلولونو کې په بشپړه توګه په آیونونو تجزیه کېدل. دا قوي الکترولیتونه وه، خو ضعیف الکترولیتونه بیا هغه الکترولیتونه وه چې هغوی په اوبلنو محلولونو کې ډېر کم په آیونونو باندې تجزیه کېدله. نو په همدې ترتیب یو مثال مو هم حل کړ. اوس راځو د ارزونې په برخه کې. موږ او تاسو ته یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې په دې سوالونو کښې لومړی سوال راته وایي چې د ګلوکوز 50% محلول د خوړو د مالګې 50% محلول سره که چیرې په داسې حالت کې، دلته ټکي ټکي اوس نو ووایاست چې په کوم حالت کې، هایپرتونیک ده، هایپوتونیک ده، ایزوتونیک ده، او که هیڅ یو. څلور ځواب کې یو ځواب انتخاب کړئ. دوهم سوال، په عمومي ډول د محلولونو د کنګل کېدو درجه د هغوی د خالصو محلولونو د کنګل کېدو د درجې څخه ټیټه ده، لوړه ده، یو شان ده، هیڅ یو. دریم سوال، د قوي او ضعیف الکترولیتونو ترمنځ توپیر وښیاست. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحتمنده به یاستئ. ګرانو زده کوونکو، زه ستاسو ښوونکی یو ځلی بیا تاسو ټولو ته د 12 ټولګي کیمیا مضمون څلورم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده الکانونه، چې د 250 صفحې څخه پیل تر 3 شپېتمې صفحې پورې به دوام ولري. کرونو زده کوونکو موږ او تاسو په تیر لوست کښې ولوستل چې عضوي مرکبات څه ډول مرکبات و د هغوی ډلبندي باندې مو بحث وکړ. د هغوی په ډلبندي کې الفاتیک او اروماتیک مرکبات مو وپېژندل. اوس راځو موږ او تاسو د لوست په دې لوست کښې د الفاتیک مرکباتو ډولونه چې یو هم الکانونه وه په هغوی باندې غږیږو چې الکانونه څه ډول مرکبات دي، د هغوی ترمنځ څه ډول اړیکې شتون لري او د ترتیب د هغوی جوړښتیز فرمولونه د هغوی ایزومیري حالتونه کیمیاوي تعاملات یې پیژنو. الکانونه چې دي هغه مرکبات دي یا هم هغه عضوي مرکبات دي کوم چې د ورځني ژوند په ډېرو برخو کښې استفاده ورڅخه کیږي. او بل الکانونه چې دي د هغوی د کاربن د اټومونو ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه، یو ګونې ساده اشتراکي اړیکه وجود لري. د بېلګې په توګه که چېرې موږ او تاسو وګورو یو هم تیل، ګانسولین، پټرول، طبیعي ګاز، شمع او داسې نور دا ټول د الکانونو څخه جوړ شوي دي چې موږ او تاسو وویله چې په ورځني ژوند کښې په مختلفو برخو کښې ورڅخه استفاده کیږي. او الکانونه چې دي یو مشبو هایدروکاربونونه دي چې د هغوی د کاربون ترمنځ یا هم د هغوی د کاربون د اټومونو ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري، لکه څنګه چې تاسو د دوی په شکل کښې وینئ. د دوی په زنجیری جوړښت کې د کاربون او کاربون ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه یا یو ګونې ساده اشتراکي اړیکه وجود لري. په همدې ترتیب الکانونه چې دي خپله د پارافین په نوم سره هم یادېږي چې پارافین خپله معنا یې چې ده د لږ مایل لرونکی ده، یعنی دا چې د دوی کیمیاوي فعالیت چې شته لږ ده، نو ځکه دوی د لږ مایل لرونکي یا هم د پارافین په نوم سره چش کېږي یادېږي. بل ګرانو زده کوونکو، د الکانونو د سلسلې یا هم عمومي فورمول چې د هغه عبارت د سی این ایچ دوه این جمع دوه څخه ده، چې په دې ځای کښې موږ او تاسو این چې د هغه کېدای شي چې د کاربونونو شمېر وشي او ایچ د دوه این چې د هغه موږ او تاسو د هایدروجنونو تعداد چې شي کې راته په ګوته کړي. که چېرې موږ او تاسو این ته قیمت ورکړو په همدې فورمول کښې کېدای شي موږ او تاسو ته یو مرکب په لاس راکړي، د بېلګې په توګه لکه په دې ځای کښې چې تاسو وینئ مختلف لکه میتان چې په لاس راکړ، چې میتان خپله یو مشبو هایدروکاربون ده چې خپله موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستل په صحیح معنا سره چې میتان چې د خپله د څلور وجهې هندسي جوړښت لرونکي دی، په هغه کښې د کاربون او هایدروجن ترمنځ د ایس پی درې هایبرید وجود لري. او په همدې ترتیب د هایدروجن چې د خپله د ایس اوربیټال سره یو ځای چش کېږي رامنځته کېږي. د میتان د الکانونو ترمنځ یا هم د میتان د کاربونونو ترمنځ چې د اړیکې ډول چې د هغه ډېر مستحکمه او په سیګما تور سر ښودل کېږي یا هم سیګما اړیکه رامنځته کېږي. او د اړیکې اوږدوالی چې د هغه د لس په توان د منفي دولس پی ایم یا هم پی کامیتر یا هم میترس په واسطه سره ښودلی سو. په دې ځای کښې ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د میتان د کاربونونو ترمنځ هغه اړیکه چې رامنځته کېږي د دې ترمنځ یوه داسې یوه اړیکه وجود لري چې دغه د کاربونونو ترمنځ اړیکه یا هم د دوی ترمنځ هغه اړیکه موږ او تاسو کولی شو د یو خط په واسطه سره وشي، او ځینې وختونه دوی د یو مثلث ته ورته علامې په واسطه سره کولی سو چې د دې کاربون د سطحې پر مخ باندې هغه اړیکه موږ او تاسو ته وښیي. او که چېرې دا ډول علامه بیا وجود ولري بیا کولی سو چې موږ او تاسو پوه شو چې دلته د دې کاربون د سطحې د شا اړیکه موږ او تاسو ته چیش کوي بیانوي. راځو ګرانو د لوست په دې برخه کښې اوس د الکانونو ایزومیري پېژنو چې ایزومیري یې په څه ډول ده. په الکانونو کښې ایزومیري چې ده هغه د بیوتان د مرکب څخه پیلېږي، ځکه چې بیوتان چې ده دوه ایزومیري لري او د هغوی ساختماني او جوړښتیز فورمولونه یې تاسو په همدې تصویر کښې هم وینئ. ځکه د که چېرې موږ او تاسو وګورو په نارمل بیوتان کښې د هغوی د ایشېدو درجه چې ده صفر اشاریه منفي صفر اشاریه پنځه درجه ده سانتي ګرید ده، خو کثافت یې چې ده هغه چې شته صفر اشاریه لس په توان د شپږ ګرام سره ده. نو د مرکباتو ایزومیري چې ده د هغوی په فزیکي خواص چې دي یو له بل سره څه شی لري توپیر لري، خو په داسې حال کې چې خپله بېرته ایزو بیوتان ته بیا که چېرې موږ او تاسو وګورو یو بیوتان یو هم څه شی لرو نارمل بیوتان یو بل ایزو بیوتان لرو، خو د ایزو بیوتان د ایشېدو درجه چې ده هغه بیا منفي یوولس اشاریه شپږ درجه د سانتي ګرید ده. نو وایو چې د دې کثافت بیا نسبت چاته نارمل بیوتان ته هغه مساوي په صفر اشاریه پنځه سوه نه څلوېښت ګرام فرسانت میتر موخه اپ سره نو په دې خاطر چې د دې د فزیکی خواص یو لبل سره تو لري وایو چې ایزومیری د چا څخه د بیو څخه شروع کیږي او دې چې دی همیشه د یو اور زنجیري شکل یا هم اور زنجیري مرکباتو په اساس باندې چې د ان یعنی مور او تاسو کولی چې د کاربونون د اټومونو شمیر په زیاتوالي سره وشي چې د دوی ایزومیری شمیر هم سره چې شکیږي زیاتیږي هر څومره چې دی اور زنجیر انتخابوي یا هم غوره کوي او د کاربونونو شمیر زیاتیږي هغومره د دوی د ایزومیری شمیر هم سره چې شکیږي زیاتیږي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې نارمل بیوتان او ایزو بیوتان سره اوس راځو ګران زده کوونکو د الکانونو نوم ایښودنې ته چې خپل د الکانونو نوم ایښودنه په څه ډول کیږي موږ تاسو د عضوي مرکباتو نوم ایښودنه هم وویل چې یو ځانګړی اهمیت څخه یو برخمنه شوې وه او دې ترتیب سره د هغوی د مرکباتو ډیروالي ته هم پام وسو چې د شلو میلیونو څخه زیات و د ورځني یو ډیرو ډیروالي په ورځني ژوند کې له ډیرو ډیروالي له کبله وایي نسه کېدلی چې د هغوی نوم ایښودنه موږ تاسو د قاعدو پر اساس باندې چې شکو ترتیب کو کچیرې موږ تاسو وایي ډای پاک په طریقه سره کولای شو چې موږ تاسو د هغوی نوم ایښودنه لکه کچیرو ګورو پینتا نو داسې په ترتیب سره وایو نو لومړی په الکانونو کې سلور هغه مشبو هایدروکاربونونه چې دي هغه مشبو هایدروکاربونونه دي چې هغوی کولی سو په معمولي ډول سره د دوی نوم ایښودنه وکړو هغوی لکه میتان و ایتان و پروپان او بیوتان سره خو د هغه څخه وروسته که چیرې نور الکانونه وجود ولري لکه پینتا و هیگزان و دیکان و نونان دوی چې بیا دی کولی سو چې د هغوی د کاربونونو شمیر خپل د لانتنی ژبې یا هم د لانتنی کلمې د ان ای ورستار په اضافه کول سره چې موږ تاسو وايي او پینتا یا پینزتا پینزا اټوم کاربون چې وجود ولري هغه ته په لاتینی ژبه کې ورته پینتا وايي خو د پینتا په پای کې موږ تاسو ای ان ای کلمه اضافه کوو چې وايي پینتان او په دې ترتیب سره یا هم هیگزان او دا سينور په دې ډول سره هم نومي شودنه سره کولای شو او دې ترتیب د هم ملک د سلسله پر اساس باندې کچیر مور تاسو لمړی هغه په اوشت زنجیري شکل سره به چې شکرو دوی دا ترتیب کړو چې دې ته مور تاسو وایو کچیر د هغه مرکبات دوی تر مین د دوی د کاربونونو تر مین د یو میتلین ګروپ پر اساس باندې یو د بل سره دوی توپیر ولري یا هم توپیر سرګن شوی براته هم ملک د سلسله څخه دي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني موږ تاسو دلته یو نارمل بیوتان لرو په همدې ترتیب سره دا هم یو مرکب ته چې د پینتان په نوم سره یادیږي دې ته موږ تاسو د هوملوک سلسله وایو په همدې ترتیب سره کولای شو چې د نور مرکباتو ایښودنه هم په همدې ترتیب د هوملوک د سلسلې پر اساس باندې شکو کو اوس راځو د ایپاک په طریقې سره د الکانونو نوم ایښودنه وایو چې د ایپاک په طریقې سره لومړی موږ تاسو باید یو درې مهمې ټکي په نظر کې ونیسو هغه لومړی دا چې موږ تاسو د الکانونو لپاره هغه زنجیر چې هیڅ شاخ ونه لري یعنی ماویزه ونه لري یعنی په یو مستقیم زنجیر غوره کړی اوسي یا هم ترتیب سوی وي دې ته موږ تاسو نارمل الکانونو وایو چې مخکې موږ تاسو وویل صرف د دې په د ټولو مرکب نوم اخلو چې بیوتان د ایتان د پینتان د هیگزان د هر شی چې ده د هغه مرکب نوم اخلو خو د دې مرکب د نوم څخه صرف لومړی یو د انتوري ځپه کو وایي چې نارمل بیوتان نارمل پینتان نارمل هیگزان او داسې نور خو دوهم بیا راځو کچیر وګورو موږ تاسو د کاربون د اټومونو هغه اور زنجیر چې ټاکل سوی دی لکه څنګه چې تاسو دلته ویني اور زنجیر ټاکل سوی دی خو د دې د هغه اصلي زنجیر شمیر چشتي و ټاکل سی یا هم و شمیرل سی نو په دې ځای کې هغه مرکب چې مالیکولي فرمول پر اساس باندې یعنی لکه موږ تاسو وایو هیگزان یا هم مثال بیوتان هر یو چې ولرو دا غوی د مالیکولي فرمول پر اساس په کتو سره د دوی اور زنجیر انتخابي د کاربونونو شمیر تعداد حسابل کیږي یا هم شمیرل کیږي ترتیبیږي نو په دې ځای کې موږ تاسو د دوی هغه اور زنجیر ته ګورو او بیا په دې ځای کې د دوی هغه اخلرون کی زنجیر لومړی موږ تاسو د چکل د دوی نوم اخلو یا یادونه کوو چې کله تر سوله ماویزه لري یا هم شاخ لري نو کله په نوم گذاری کې راځو لومړی موږ تاسو دې ته هغه د دوی شاخ لرون کی مرکب یا هغه ماویزه چې ده د هغه ماویزه نوم اخلو کله چې د ماویزه نوم وخت بیا د ټول مرکب نوم چې شکو اخلو نو په داسې کې تاسو وګورئ دلته د دوی هغه ماویزه ده نو لومړی موږ تاسو وایو چې پر دوام کاربون باندې میتایل پینتان یعنی دلته چشتو یو ماویزه چشت بل وجود لري هم نصف سوی ده وایو چې پر دوام کاربون باندې میتال پینتان دا په هغه صورت کې کچری شاخ لرونکي مرکبات وي او بل په دې ترتیب سره ګران زده کوونکو موږ د کاربون د اټومونو نمبر وهاله کوو په هایدروکاربونونو کې کله چې موږ زنځیر انتخاب سو ترتیب سو د ماویزه سربیره بیا راځو هر کاربون ته یو شماره ورکوو یا هم شماره گذاری کوو وروسته دغه څخه د نمبر وهلو څخه په لومړي سات کې موږ تاسو د شاخ لرونکي یا د ماویزه نوم اخلو بیا په پایل کې موږ تاسو کولی شو د ټولو مرک نوم چشکو واخلو یعنی کچیر بیا دوا شاخ لرونکي وو یعنی مثال دوی ماویزه باندې نفسي بیا رازو لومړی د کوچنی ماویزه نوم اخلو بیا ورسته د غټي ماویزه نوم اخلو په پایل کې خپل د اور زنځیر یا د ټولو مرکب نوم اخسل کیجو په اخر کې د ای ان ای کلمه یا لانتنی شمیر چشکو ورستاري اضافه کو لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ونی موږ تاسو وینو شماره گزاري وسو په دوام کاربون باندې یو ماویزه نفس شوه ده وایي چې پر دوام کاربون باندې د دې ماویزه نوم چشته میتایل وایي چې دوام کاربون باندې میتایل د ټول مرکب نوم چشته پینتان نو د دې نام گزاري دای پک کسر په دې ډول سره چې دوا میتایل پینتان سره اوس راځو ګران زده کوونکو د شاخ لرونکو الکانونو هغه اشتقاقي نوم ایښودنې ته په دې نوم ایښودنې کې لومړی باید د کاربون ډولونه وټاکل سي لکه لومړني دویمي درېمي څلور رقمي کاربونونه چې د دې څخه عبارت دي بیا د کاربون اټومونه چې دي د هغوی د عضوي مرکباتو په مالیکول کښې خپل یو ولانسي الکترون چې ده هغه د کاربون د اټوم سره څه کوي اړیکه کې کاروي یا هم استفاده کوي یا هم اړیکه جوړوي چې د لومړني کاربون نوم موږ او تاسو کولی شو چې پرایمري الکول وښیو دې ترتیب سره دویمي کاربون ته بیا موږ کولی شو چې د کاربون سکنډري یا هم سکنډري کاربون سره وښیو درېمي ته ترایټري او څلورمي ته کوانټري کاربون سره څه شو وښیو نو په همدې اساس ځینې وختونه موږ او تاسو پوره ډول سره لومړني ته د پي په هر سره سکنډري د اس په هر سره او ترایټري په کې سره او څلور رقمي کولی شو چې په کیو تور سره څه شو وښیو نو په اشتقاقي نوم ایښودنې کې هغه کاربون چې بل کاربون یا هم د کاربون د نورو اټومونو سره اړیکه کې اوسي هغه د مرکز په توګه څه کیږي ټاکل کیږي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې شوینئ هغه د مرکز په توګه ټاکل کیږي او بیا موږ او تاسو وایو چې دغه مثال که چیرې د میتان مرکب ته وګورو دلته کاربون څه شوی ده د یو مرکز په توګه ټاکل شوی ده او بیا وروسته هغه پاتې شونې چې لامدې کاربون سره څه شته په اړیکه کې د هغوی د راډیکال په شوګه په توګه څه کیږي منل شوي دي یعنی راډیکالونه ترې جوړیږي په لومړي سر کې د کوچنیو پاتې شونو نوم اخلو او وروسته د ټولو مرکب نوم یا د هغوی د منځنیو او یا هم لویو پاتې شونو نوم چې ده هغه اخلو په پای کې وایو چې د دې د میتان کلمه ذکر کو یا مثال د هغه مرکب کلمه شکو ذکر کو نو دا سو ګوري دلته مراو تاسو وایو چې پرایمری کاربون سره دلته په همدې ترتیب وایو چې یو هم میتایل دای کلورو میتان ده یا هم کېدای سي وایو چې په همدې ترتیب سره په دې ځای کښې مراو تاسو دای لرو دای میتایل میتان دی او په مدل کېږي او بل د دې کیمیاوي خواص دي دوی چې دی د کیمیاوي فعالیت یې ډېر لږ دي نو د دې کبله موږ او تاسو مخکې هم ویل چې دوی د پرافین په نوم سره یادېږي لږ میل لرونکي دي نو دوی کولی شي چې د الکانونو په مالیکولونو کښې ټولې اړیکې یو ګونې او هم د پای یو ډول څه شي او یوازې کولی شي چې تعویزي تعاملونه سر ته ورسېږي راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو چې لومړی سوال هایدروکاربونونه په څو ګروپونو ویشل شوي دي دوام الفاتیک هایدروکاربونونه په څو برخو ویشل شوي وو نمونه واخلی او دریم الکال گروپ څه ډول لاسته راځي مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ